پابل سن کې د سهار او بجې سوي د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم او سهار مو بخیر. د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري چې امریکا، روسیې، چین او پاکستان په خپل ګډ اعلان کې له طالبانو غوښتي چې له حکومت سره دی مخامخ خبرو تکشینی. د بل سل کې دا چې د پاکستان صدر اعظم څو ورځې وروسته امریکا ته روان دی. نن شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 28 د جولای 14. افغانستان د سوریې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي په چین کې په څلور اړخیزه غونډه کې پر دې بحث وکړ چې د افغان حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ باید بین الافغاني مذاکرې سمدلاسه پیل سي. د بشري حقونو د سر ادارې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په میدان وردګ کې د تېرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یو پیشنهادي طرحه تایید کړې چې له مخې به د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړتیا محدوده سي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي په چین کې په څلور اړخیزه غونډه کې پر دې بحث وکړ چې د افغان حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ باید بین الافغاني مذاکرې سمدلاسه پیل سي. زلمی خلیلزاد تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې پر دې موضوع یې پرون په پیکینګ کې د چین، روسیې او پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې بحث وکړ. زلمی خلیلزاد لیکلي چې د حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ مذاکرې باید د سولې یو چوکاټ او د راتلونکي لپاره د سی ټول شموله سیاسي طرح وړاندې کړي چې ټول افغانانو ته د منلو وړ وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیکلي په دې غونډه کې موافقه وسوه چې د بین الافغاني مذاکرو له پیل سره سم دي یو جامع او دائمي اوربان پیل سي. د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ له حکومت څخه غوښتنه وکړه په میدان وردګ کې د تېرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. دغه ادارې د افغانستان کمانډو ځواکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکونو په وژنې تورن کړل. دغه حمله د دوشنبه او سه شنبه ترمنځ شپه کې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک شوې وه. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریفزي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په هغو عملیاتو کې وسلولو طالبانو ته هم زیان اوښتی وو.
همغه پیښه کې د وسوال طالبانو ځینې کسان او مهماتو د دوی وسایط هم له منځه وړل شوي ول. همغه پیښې په تړه ځینې تورن کسان هم نیول شوي ول چې هغه پیښې له هغه د دې پیښې جزئیاتو له هغه څخه پوښتل کېږي. نو انشاءالله به د ولایتي ادارې لخوا یو هیئت هم ټاکل شوی دی چې دغه هیئت به کوم معلومات راټولوي، دغه پرېکړه به وروسته له رسنیو سره شریکې کړو.
د شغلی شریفزی په وینا تر دې مخکې طالب جنگیالیو له ملکیانو د سپر په توګه استفاده کړې او د دې روختون له شاوخوا څخه یې پر امنیتي ځواکونو ډزې کړې وې. د بادغیس په مرکز قلعه نو کې لسګونو کسانو په یوه لاریون کې د والی د لرې کېدو غوښتنه وکړه. لاریون والو چې د ولایت د ودانۍ مخې ته راټول سوي وو پر والی د اداري فساد تور ولګاوه. دوی ادعا وکړه چې د کمزوري ادارې له کبله د بادغیس په بېلابېلو برخو کې ناامني زیاته سوې ده. خو د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی پرون ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لاریون والو ادعا رد کړې.
دې مطلق په کوم ځای راډوم ده او ته دې وایې چې نور مسائل نور چې څه غوښتنې یا مثلا شخصي نه فادي غوښتنې یا مثلا څه کوي غوښتنې دي د هغه په خاطر دغه شان د باندې کې مثلا د هغه په خاطر باندې دی له خپل دغه جوړ کړي.
د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یو پیشنهادي طرحه تایید کړې چې له مخې به د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړتیا محدوده سي. د دې پریکړې پر اساس په ټرمپ پر ایران د هوایي حملو تر پیل مخکې له کانګرس څخه تایید ترلاسه کوي. پرون په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي دغه پیشنهادي طرحه په 215 موافقو او 170 مخالف رایو تایید شوه. تر شلو زیاتو جمهوریت غوښتونکو هم له ډیموکراتانو سره لاس یو کړ او دغه وړاندیز یې د استازو جرګې د دفاعي بودیجې په لایحه کې شامل کړ. له دې سره به له هغې 225 میلیارد ډالري پیشنهادي دفاعي بودیجې څخه 10 میلیارد ډالره کم سي چې ټرمپ غوښتي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته یو بیا خبرداری ورکړ چې دقت دې وکړي. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ مخې ته له خبریالانو سره په خبرې کې وویل ښه دی چې ایران پام وکړي، دوی پر ډېره خطرناکه لار روان دي. د امریکا او ایران په اړیکو کې کړکیچ په وروستیو څو اونیو کې اوج ته رسېدلی دی. ولسمشر ټرمپ اوس پر ایران د نورو بندیزونو د لګولو خبرداری هم ورکړی دی. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله وایي د امریکا متحد ایالاتونه هڅه کوي چې د ده له ډلې سره تماسونه پرانیزي. دا په اصل کې ده چې امریکا د حزب الله پر رهبرانو تازه بندیزونه لګولي دي. ایران د حزب الله ډلې ملاتړ کوي. نصر الله د جزئیاتو له ورکولو پرته د حزب الله له المنار ټلویزیون سره پرون په مرکه کې وویل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې په لبنان کې د منځګړو له لارې له حزب الله سره د تماسونو چینلونه پرانیزي. د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله په همدې مرکه کې وویل که د واشنگټن او تهران ترمنځ جګړه ونښته د امریکا متحد هیواد اسرائیل به بېطرفه ونه ګڼل سي، بلکې شاید ایران له خوا ورباندې حمله وسي. او افراطي وسلولو پرون د سومالیا په ساحلي شر کیسمایو کې پر یوه هوټل حمله وکړه چې په نتیجه کې نامعلوم شمیر کسان ووژل شول. د جرمني خبري اژانس د یوه عالي رتبه پولیس افسر په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. په نورو راپورونو کې ویل شوي چې په حمله کې ګڼ کسان وژل شوي. تروریستي ډلې الشباب د دې حملې مسؤلیت منلی دی. حمله په یوه موټر بم چاودنه پیل شوه چې وروسته وسلوله جګړه وسوه. تاسی ازادی رادیو تواجی است. په راپورونو کې اوري چې امریکا، روسیه، چین او پاکستان په خپله ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې له حکومت سره دې مخامخ مذاکرو ته کښېني. دا په اصل کې ده چې د پاکستان صدراعظم څو ورځې وروسته امریکا ته روان دی. راشد خان د کرکټ ملي لوبډلې د ټولو فارمټونو لپاره نوی لوبډل مشر وټاکل شو.
کوشش هدف هم دای په لوبډله کې ستونزه نشته. هر یو په اتفاق دی، یو بل ورونه یو، یو فامیلی یو.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي پر ترکیه د امریکا سخت اف 15 ډوله الوتکو د خرڅولو په اړه د امریکا دریز نه دی بدل شوی. د ژوند رنګونه هم خپرو.
څوک هم د شاته شاګردانو ته دومره توجه نه ورکوي. فکر کوي چې هغوی تنبل دي.
تر اونیو بجونو مسایل هم څیړي. د خبرونه د سر موضوع راخلو. مخکې تر دې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان واشنگټن ته سفر وکړي، د هیواد له امریکا، روسي او چین سره یو ځای په ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې په چین کې د افغانستان د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې ټولو لوریو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل شي. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا، پاکستان، روسیا او چین حکومتونو په ګډه له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې په خاطر مستقیم خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې امریکا، روسیا او چین په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی سي. پاکستان د امریکا، روسیا او چین ترڅنګ له طالبانو دا غوښتنه لس ورځې مخکې له هغه کړې ده چې ټاکل شوې ده د پاکستان صدراعظم عمران خان د روانې جولای میاشتې په 22 نیټه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په واشنگټن کې وویني. د دوی د خبرو په ایجنډا کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د تروریزم پر ضد د مبارزې موضوع هم یاده سوې ده. امریکا او افغانستان په دوامداره توګه پر پاکستان تور پورې کړی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورکوي او په نتیجه کې امریکا له پاکستان سره میلیاردونه ډالر نظامي او مالی مرستې قطه کړي دي. اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تورونه ردوي. د جمعې په ورځ د امریکا استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په چین کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ټولو لوریو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل شي. زلمی خلیلزاد وروسته له هغه چې په دوحه کې یې له طالبانو سره اووم پړاو خبرې د جولای میاشتې په 9 پای ته ورسولې، د افغانستان د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ. د چین په پلازمینه پیکینګ کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دریم پړاو سلام مشورو په دې غونډه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترڅنګ د چین، روسیا او پاکستان استازو هم ګډون کړی و. دا غونډه د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې د واشنگټن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې یو توافق ترلاسه شي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس وایي د هیواد هدف یې دا دی چې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي، نه دا چې له دغه هیواد خپل ځواکونه وباسي. د ل ازادي رادیو سره د پنجشنبې په ورځ په خبرو کې داسې وویل:
لومړی غواړم دا روښانه کړم چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې موږ هدف د طالبانو او افغانانو ترمنځ یوې هوکړې ته رسیدل دي چې د دې لپاره موږ هڅه کوو. زموږ لوی هدف دلته د روانې اوږدې جګړې ختمول دي، نه د وتلو یوې هوکړې ته رسیدل، بلکې د سولې یوې داسې هوکړې ته رسیدل چې دغه جګړه پای ته ورسوي.
د ویل چې امریکا په یوازې د طالبانو پر خبرو او ژمنو تکیه نه کوي او طالبان باید خپلې ژمنې افغانانو ته عملي کړي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي وو چې یوازې د ځواکونو د وتلو لپاره له طالبانو سره تړون نه غواړي، بلکې د سولې یو تړون غواړي. د ویل هیواد یې له افغانستان سره اوږدمهالې اړیکې او شراکت غواړي. دا خبره ښاغلی خلیلزاد په واشنگتن کې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په یو کنفرانس کې په یوه ثبت شوې ویډیو کې وکړه.
ومردل چې پاکستان، امریکا، روسیې او چین له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. په کابل کې د امریکا سفیر وایي طالبان باید خپلو ژمنو او خبرو ته عملي بڼه ورکړي. جان باس له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د دوحې غونډه د پایلو او پیغامونو له اړخه مهمه وبلله. تفصیل د محمد امین کمال پوری په راپور کې.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د دوحې دوه ورځنۍ ناسته د افغان کشالې د پای ته رسولو لپاره د مسکو تر ناستې مهمه بولي. نوموړي په ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې امریکا تمه لري څو افغانان له دې لارې د خپلو کلونو ارمان سولې ته ورسیږي. موږ هیله لرو افغانان سره مرسته کوو چې د دوحې د دوه ورځنۍ ناستې څخه ترلاسه شوې مثبتې او رغونکې پایلې په داسې ډول منسجم کړو چې په لنډ وخت کې د دې شاهدان واوسو چې افغانان خپلې هغې هیلې ته چې له کلونو راهیسې یې له یو بل څخه جلا کړي او د جګړې د زیاتوالي لامل شوی ورسیږي. د سولې اووم پړاو خبرې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ د سرطان میاشتې په 13مه نیټه په دوحه کې پای ته ورسېدې. د همدې میاشتې په 14مه او 15مه نیټه له افغانستان څخه تللي 350 کسیز پلاوی چې پکې یو شمیر افغان چارواکي هم شامل ول، د طالبانو له 15 کسیز پلاوی سره د سولې په اړه بحثونه وکړل او د دغه خبرو پای کې دواړو لوریو یو ګډ پریکړه لیک هم صادر کړ. د امریکا سفیر د مرکې په لړ کې همدا شان وویل چې امریکا یوازې د طالبانو په خبرو او ژمنو تکیه نه کوي او وایي طالبان باید خپل ژمنې د افغانستان خلکو ته عملي کړي. دی وایي موږ د طالبانو هغه خبرو ته چې وایي له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ نه کوي او د افغانستان هغه خاوره چې د دوی تر کنټرول لاندې د امریکا او ملاتړو ته به یې ګواښ نه وي، خو موږ له هغوی غواړو څو دا ژمنې په عمل کې ثابتې کړي او وښیي چې خپلې ژمنې عملي کوي. زلمی خلیلزاد د دوحې له ناستې وروسته چین ته ولاړ او ټاکل شوی چې له هغه وروسته د امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه د مشورو لپاره امریکا ته ولاړ شي. په کابل کې د امریکا سفارت ډاډ ورکوي چې سولې ته له رسېدو وروسته به د نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. محمد امین کمال پوری، د ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي طالبان باید خپلو ژمنو او خبرو ته عملي بڼه ورکړي. له ازادي راډیو سره د جان باس ځانګړې مرکه د 2 بجو په خپرونه کې په بشپړه توګه اوریدلی سئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
په څو شیبو کې د افغانستان په اړه د نړۍ په مطبوعاتو کې هم د راغلو مقالو او لیکنو مخکتنه کوو. خو تر هغه مخکې اوري چې یوې هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس پر ځای یوه نوې آله جوړه کړې ده. نور لیسمت سروان.
یوې هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس په ځای داسې ګجټ جوړ کړی چې په لاس کې نیول کېږي او د لاس په خوځولو کمپیوټر کنټرولی شي. د ویکارا په نوم هندي ستارت اپ دا آله جوړه کړې ده. دا آله کای نومیشي او د لاس په رغوي کې نیول کېږي. کای د کمپیوټر کارونکو ته موقع ورکوي چې د لاس په حرکاتو یا اشارو کمپیوټر ته قومانده ورکړي. دا آله به ممکن د اوسنیو موزونو ځای ونیسي، ځکه چې جوړونکي وایي چې د کای په وسیله پر کمپیوټر کار اسانه کېږي. د دې آلې کارونکو د لاس په شورولو لیوي وی پانی بلې ته تللی شي او یو شی کلیک کولای شي. همدارس د دې آلې په وسیله د کمپیوټر کارونکو د لاس د خوځولو له لارې د کمپیوټر په سکرین کې عکس زوم یا اړولای شي. اصلا دا آله یا کای د انسان د لاس حرکات پیژني. د هند ویکارا کمپنی وایي چې په اصل کې دا آله د ډیزاینرانو یا طراحانو لپاره جوړه کړې وه، خو اوس فکر کوي چې ټول خلک ورڅخه کار اخیستلی شي.
اوس به صفیب الله ستانک زی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د سولې د هڅو او د ننګرهار په ولایت کې د جمعې ورځې په حملې باندې تمرکز کړی دی. اکانومیست اونیزی په دې اړه لیکلي چې د دوهې د تیرې اونۍ بین الافغاني ناسته په واقعیت کې د افغانستان د 40 کلن کړکیچ په برخه کې یو پرمختګ و. په دې ناسته کې طالبانو موافقه وکړه چې په ښوونځیو، روغتونونو او بازارونو بریدونه ونه شي او د خلکو د سر او مال تضمین وشي. د اکانومیست په لیکنه که څه هم طالبان افغان حکومت لاسپوڅی بولي او د اوسنۍ ادارې له استازو سره رسمي خبرو ته نه دي حاضر، خو د دوی له یو شمېر غړیو سره یې په دوحه کې ولیدل. په دوام کې راغلی چې د دوهې بین الافغاني ناسته د یو کنګل ماتولو چې سولې ته د رسیدو په لار کې مرسته کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د ریاست لپاره د نومان جنرال مارک میلی په نظر باندې مقاله لیکلې. جنرال مارک ویلي له افغانستان د امریکایي عسکرو ژر ایستل به یو ستراتیژیکه تېروتنه وي. نیویارک ټایمز لیکلي دا په ښکاره د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان نظر څرګندوي چې اوس وخت سپینه ماڼۍ ورسره په لانجه ده چې له افغانستان د عسکرو په ایستلو سره جګړې ته د پای ټکی کېږدي که څنګه. ورځپاڼې د جنرال میلی په حواله لیکلي، ما ډېر وخت په افغانستان کې تیر کړی او د دې خبره د افغانستان ماموریت ورو دردونکی سخت خو په عین حال کې ضروری ده. نیویارک ټایمز ته ځینو چارواکو ویلي دفاع وزارت ولسمشر ټرمپ هڅولی چې که آن د سولې د تړون په نتیجه کې د امریکا ټول عسکر هم باسي، خو په افغانستان کې د خاصو عملیاتو ځواکونه پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز ټلویزیون سره په یو مرکه کې څه وخت مخکې ویلي و چې له افغانستانه یې ځواکونه ایستل، خو وروسته یې د پوځي مقاماتو په خبره دا کار ونه کړ. د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې د ریاست لپاره نوماند جنرال مارک میلی داسې وخت له افغانستانه د امریکایي عسکرو ژر وتل ستراتیژیکه تېروتنه بولي چې امریکا په تیرو اوو دورو کې له طالبانو سره په خبرو کې ډېر تمرکز له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو او د دغه هیواد له خاورې د تروریزم د نه استفادې په ډاډمنېدو کړی. د عسکرو د ایستلو او افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې د ډاډمنېدو په برخه کې امریکا او طالبانو ځینې پرمختګونه هم کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي تر هغو چې په ټولو مواردو موافقه نه وي شوې په هیڅ شي موافقه نه کیږي. په ټولو مواردو کې بین الافغاني خبرې د سولې تړون او دایمي اوربند شامل دی. انډیپندنت برېټانوي ورځپاڼې د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د انتحاري برید په اړه مقاله لیکلې. دا برید د واده په مراسمو شوی. د ورځپاڼې په لیکنه یو 14 کلن هلک دا برید کړی او لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړي. په دوام کې راغلي پچیرګام ولسوالۍ د داعش یو مرکز ګڼل کېږي او طالبان هم پکې پراخ حضور لري. داعش ډلې په تیرو کلونو کې په ننګرهار کې د څو مرګونو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. که څه هم طالبانو د ننګرهار په پچیرګام کې د جمعې ورځې په برید کې لاس لرل رد کړي، خو انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي سولې ته تر رسیدو پورې به له افغان او نړیوالو ځواکونو سره جنگ ته دوام ورکوي.
راشد خان د کرکټ ملي لوبډلې د درویو فارمټونو لپاره نوې لوبډل مشر وټاکل سو، خو ګلبدین نایب ور باندې اعتراض کړی دی. تفصیل له وصل وساله.
په نړیوال جام کې له پرلپسې ماتو وروسته د افغانستان کرکټ بورډ ګلبدین نایب له لوبډل مشر لري او پر ځای راشد خان د نوي لوبډل مشر په توګه وټاکه. دغه پریکړه د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی د جمعې په ورځ د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وکړه او هیله څرګنده کړه چې راشد خان به دغه مسولیت په ښه توګه پر مخ وړي.
د یو ځوان دی، یو نوم دی، یو استعداد دی، دا د ټول افغانانو لپاره د قدر وړ خبره ده. نو نن رسمن مشتاسته زموږ ګران ورور راشد خان د افغانستان د ملي لوبډلې د دروسر پر مټ کیپټن دی او دوی به د افغانستان د ملي لوبډلې رهبری کوي.
د لوبډل مشر په توګه د راشد خان له اعلانېدو وړاندې په رسنیو کې ځینې داسې راپورونه هم خپره شوي وو چې اصغر افغان بیرته د ملي لوبډلې د لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی، خو د کرکټ بورډ مسؤلینو نوموړی د راشد خان سره د ملي لوبډلې د مرستیال لوبډل مشر په توګه اعلان کړ. اصغر افغان له نړیوال جام سیالۍ وړاندې په ناڅاپي ډول د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرتابه لخوا له لوبډل مشرۍ لري او پر ځای ګلبدین نایب د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو چې د کرکټ بورډ دغه پریکړه له سخت نیوکو سره مخ شوه او افغان لوبډلې په نړیوال جام کې خپلې ټولې 9 وړ سیالۍ بایلودې. پخوانی لوبډل مشر ګلبدین نایب په نړیوال جام سیالیو کې د کرکټ ملي لوبډلې د ماتو مسولیت په هغو تجربه لرونکو لوبغاړو واچو چې د په خبره په نړیوال جام سیالیو کې خپل مسولیت په ښه توګه ادا نه کړ. راشد خان په اوسنی وخت کې د ملي لوبډلې لوبډل مشر د ځان لپاره له ننګونو ډک کار وباله، خو ډاډ ورکړ چې په پوره توان سره بحث کوي چې د ولس د هیلو سره سم لوبډله رهبری او په نړیوالو میدانونو کې د افغانستان نوم وځلوي.
خاص کر په دغه حالاتو کې چې موږ نن سبا کرکټ کوم حالات دي، په دغه حالاتو کې لوبډله مخ کې وړل لګي او ټف چیلنج دی زما لپاره. خاص کر ځوان لوبغاړی زما د دې کار لوبډله سره کېږي او بیا د لوبډل مشر کول آسان خبر نه ده، خو انشاءالله کوشش هدف هم دای په لوبډله کې هیڅ ستونزه نشته. هر یو په اتفاق دی، یو بل ورونه یو، یو فامیل یو. هدف هم دا چې افغانستان د پر لوبې کو، افغانستان د افتخارات راړو.
خو د راشد خان له دغو خبرو څو شېبې وروسته پخوانی لوبډل مشر ګلبدین نایب د اعتراض په ډول د رسنیو لور ته راغی او غوښتل یې چې یو لړ مسایل له رسنیو سره شریک کړي چې د کرکټ بورډ مسؤلینو په زوره دغه مخه ونیوله او نوموړي ته یې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه ورنه کړه. د ورزش د برخې یو شمېر افغان کارپوهان د افغانستان په کرکټ بورډ کې روان وضعیت، په لوبډله کې ډلې ډلبازۍ او د کرکټ بورډ په چارو کې سیاسي مداخلې د افغانستان د کرکټ د تباهۍ په معنا بولي او له افغان حکومت نه غواړي چې دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. وصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
او سم یو بهرنی مسله څېړو. د امریکا سرپرست دفاع وزیر وایي پر ترکیې د اف 15 ډوله الوتکو پلور پاړه د امریکا دریز نه دی بدل سوی. دا وروسته له هغې چې د ترکیې دفاع وزارت پرون وویل له روسیې څخه یې د راکټونو اس 400 ډوله دفاعي سیستم ترلاسه کړی دی. تر دې مخکې امریکا ویلي وو چې که ترکیه د جولای 13 له روسیې څخه د راکټي دفاعي سیستم د رانیولو پریکړه بیرته وانخلي، پر انقریبا اف 15 ډوله جنګي الوتکې نه پلوري. د دې موضوع تفصیل ملالی بشیر څخاوري.
د امریکا سرپرست دفاع وزیر مارک اسپر وایي د ترکیې لخوا د اس 400 توغندیو دفاعي سیستم له ترلاسه کولو خبر دی، خو د اف 15 جنگي الوتکو په اړه د امریکا دریځ نه دی بدل سوی. ترکیه د جمعې په ورځ د روسي میزایلو پرمختللی دفاعي سیستم ترلاسه کول پیل کړ. له دې سره خطر رامنځته سوی چې امریکا شایي پر خپل ناټو متحد هیواد ترکیه بندیز ولګوي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر مارک اسپر په واشنگتن کې د ازبکستان له دفاع وزیر باخورد قربانوف سره د لیدلو پر مهال په دې اړه داسې ویل: موږ خبر یو چې ترکیه د اس 400 سیستم ترلاسه کړی دی. د اف 15 جنگي الوتکو په اړه زموږ دریځ نه دی تغیر سوی، او زه به له خپل ترکی سیال د دفاع وزیر هولوسی آکار سره خبرې هم وکړم. له دې خبرو وروسته به معلومات شریک سي. د اس 300 دفاعي سیستم لومړی برخه د انقره مرتد نظامی اډې ته انتقال شوه. دا خبره د ترکیه دفاع وزارت وکړه. له دې اقدام سره د ترکیه او روسیې ترمنځ د دې دفاعي سیستم په برخه کې توافق نور هم پوخ شو. دا هغه څه دي چې واشنگتن یې له میاشتو راهیسې د مخنیوي هڅه کوله. امریکا پر انقره د بندیزونو تهدید کړی دی او ویلي دي چې روسیې نظامي تجهیزات د ناټو له سیستم سره سر نه خوري، او که ترکیه له روسیې څخه دفاعي سیستم وپیري امریکا به یې د اف 15 جنګي الوتکو له پروګرامه وباسي. ترکیه وایي دا سیستم یې د ستراتیژیکې دفاع لپاره ډیر مهم دی، په ځانګړې توګه له سوریه او عراق سره د جنوبي پولې ساتلو په برخه کې. دا هیواد وایي چې کله یې له روسیې سره د اس 400 دفاعي سیستم پیرلو توافق وکړ، اروپا او امریکا هیڅ بدیل نه درلود. تیره میاشت د شلو اقتصادي قدرتونو په ونډه کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره تر لیدو وروسته ویل چې امریکا پر ترکیه د اس 400 دفاعي سیستم پیرلو په خاطر د بندیزونو پلان نه لري، خو واشنگتن سر له اوسه له اف 15 جنګي الوتکو له پروګرامه د ترکیې د ایستلو پروسه پیل کړې ده، او په امریکا کې د دغو الوتکو لپاره د ترکیې پیلوټانو د روزلو پروګرام ځنډولی دی. انقره غواړي سل دانې اف 15 جنګي الوتکې له امریکا څخه د خپلې نظامي استفادې لپاره وپیري. د اس 400 توغندیو دفاعي سیستم پر سر د اختلافاتو ترڅنګ انقره او واشنگتن په سوریه کې د ستراتیژۍ پر سر هم اختلافات لري، چیرته چې امریکا له کورد ځواکونو سره اتحاد لري او ترکیه هغوی ته د دشمن پسترګه ګوري. په ترکیه کې د امریکا د کنسلګری د کارکونکو توقف او د ایران پر موضوع اختلافاتو هم د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کړی دی. ترکیه له ډیری مودې راهیسې له امریکا غواړي چې هغه مذهبي مشر دی ترکیه ته په لاس ورکړي چې انقره تور پورې کوي. په دې هیواد کې د 2016 کال په ناکامۍ کودتا کې لاس درلود.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازی زلمی خلیلزاد وایي په چین کې په څلور اړخیزه غونډه کې پر دې بحث وکړ چې د افغان حکومت طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ باید بین الافغاني مذاکرې سمدلاسه پیل شي. د بشري حقونو د څار ادارې له حکومت څخه غوښتنه وکړه په میدان وردګ کې د تیر اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. دغه ادارې د افغانستان کمانډو ځواکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکیانو په وژنې تورن کړل. د بادغیس ولایت په مرکز قلعینو کې لسګونو کسانو په یوه لاریون کې د والي د لرې کېدو غوښتنه وکړه. دوی چې د ولایت مخې ته راټول سوي وو والي په اداري فساد تورن کړ، خو والي دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یوه پیشنهادي طرحه تایید کړه چې له مخې به یې د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ وړتیا محدوده سي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته یو بیا خبرداری ورکړ چې دقت دې وکړي. ټرمپ د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې دا څرګندونې وکړې. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله وایي د امریکا متحد ایالاتونه هڅه کوي چې د ده له ډلې سره تماسونه پرانیزي. دا په داسل کې ده چې امریکا د حزب الله پر رهبرانو تازه بندیزونه لګولي دي او افراطي وسلولو پرون د سومالیا په ساحلي ښار کیسمایو کې پر یوه هوټل حمله وکړه چې په نتیجه کې ګڼ کسان ووژل شول.
دا ژوند رنگونه
نوم دې راته وایا او دام راته وایا چې ژوند دې څنګه تیریږي؟
نوم شهزاد، ژوند مې شکر ښه تیریږي. مسله یم
د کوم پوانځي مسله؟
تجمل الدین مسله وم او غواړم چې 15 او 14 لسانس درس وایم په رباني پانتون کې.
اوس تعلیم تربیه ویلې ده؟
هو تعلیم تربیه ویلې.
د مکتب دوره کې د استادان توجه څومره وایي؟
استادان شاګردان چې مخته کې ناست له غوښته بیشتر توجه نسبت به موږ به شاته ولو، ځکه چې څنګه کې همدا شاته شاګردان ته دومره توجه نه ورکوي. فکر کوي چې هغوی تنبل دي، ولی زه په کانکور کې دریم انتخاب کوم سید جمال الدین ته کامیاب شوم. یعنی سید جمال الدین مې ولسته غوښتم چې یو ښه معلم شم او د نور معلمانو نه لږ څه تفاوت ولرم. هغې لپاره غواړم چې نور تحصیلات مې ښه کړم.
بیا امتحان دې ورکړی دی؟ ازموینه یې تېره شوې که نه؟
او امتحان مې ورکړی دی، معلمي امتحان مې ورکړی دی.
بیا